The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 18مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان امنیتي چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی ده پاکستان کې مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتخاب لپاره استعمالوي د امریکای منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د خپل صدارت په اورنۍ ګڼه کې د تلونکي صدر ډانلډ ترامپ تر ټولو زیات لانجمني ځنې فیصله واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کی او په ملک کې په تیزی سره نور خوریدونکي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم خپل تګلارې وړاندې کی او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته افغان امنیتی چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی ده د کابل د امنیت قومندانې بیان په خپل یو بیان کې ویلي دا حمله نن سهار خوښه اتنیمی بجې د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې شبه ده بیان ویلي د غلطه نامعلومه وسلوالو په خزینه قاضیانو ډزې کړې چې پکې دوه وژلې شوي او یو بل جوبل شوي تر اوسه د دغه پیښې زمواري چا په خپل سر نه ده اخیستی پاکستان کې مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي یو خبری کانفرنس ته د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه صادق رفیق ویلي چې په ښکارا په پاکستان کې جمهوریت حکومت ته خدای چې دغه حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم خراب دی او زیاته کړي چې د وزیر اعظم عمران خان په خوخه د مخالف ګوندونو مشرانو خلاف ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالېږي خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي او وايي د احتساب قانوني اداره خپلواک ده او په خپل سر باندې په بډو رشوتونو کې ککړ خلکو خلاف ګامونه پورته کوي د پاکستان پنجاب صوبې یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د کالج او پروفیسر په وجنه کې ککل طالب علم ته د جرم په ثابتېدو دوه ځله د 500 سزا اوربولې ده د باولپور د یو کالج د انګریزي سانګې پروفیسر خالد حمید د هغه شاګرد خطیب حسین په مارچ کال 2019 کې د مذهب د سپکاوي په تورونو وجلو د پروفیسر په وجنه کې ککل طالب علم خطیب حسین ورستو پولیسو نیولو او د باولپور د ترکرې محکمه کې پر مقدمه روانه به عدالت د پروفیسر په وجنه کې په مرسته کولو د طالب علم یو بل ملګری ظفر حسین ته د سوار لسکال قید او یو لاک روپو د جرمانې سزا اوربولې ده د امریکای منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د خپل صدارت په اولنۍ ګڼه کې د تلونکي صدر ډانلډ ترامپ تر ټولو زیات لانجمني ځنې فیصله واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کړي او په ملک کې په تیزی سره نور خوریدونکي کورونا وایرس مخنیوي لپاره هم خپل تګلارې وړاندې کړي د جو بایدن چیف اف سټاف ران کلاین د خالی پورزویلی جو بایدن بعد شروع پورز د صدارت سوګن پورته کول ورستو د ځنې مسلمان ملکونو نه امریکا ته په راتګ بندیز ختموي او د پیرس نړیوال موسمي بدلون په تړون کې به امریکا بیرته شامل وي او د دې ترڅنګ به په وفاقي ودانیو او د بیلابیلو ریاستونو ترمنځ د تګ راتګ په وخت د مخ پټولو لپاره ماسکونه لازمی ګرځوي نو موږ ویلي د منتخب صدر جو بایدن پورا تګلارې عملي کولو لپاره به د کانګرس منځوري پکار وي چې پکې په ملک کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د 1.9 کرب ډالرو د مرستو قانون منځوري شامل ده نو موږ ویلي جو بایدن به د خپل صدارت په اورنۍ ورځ کانګرس ته په ملک کې د مهاجرت اصلاحاتو یو جامع بل وړاندې کوي اخوه د جنوري په شلمه نیټه د جو بایدن د صدارت سوګن پورته کولو د مراسمو وړاندې پایتخت واشنگتن ډي سي کې د سر قسم خرابې پیخي او اړي ګړي مخنیوي لپاره 15,000 امنیتي ځواکونه په ځای کړل شوې دي چرته چې یو هفته وړاندې د اوسنی صدر ډانلډ ترامپ نو سیالانو د کانګرس په ودانۍ حمله کړې و پاکستان کې په تیریو شباروس کې درې سلويخ نور کسان په کورونا وایرس مړ شوې دي د ورسرا په ملک کې په کورونا وایرس تملو شو ناروغانو شمیره 10,000 او 9500 ته رسیدلې ده د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروز کې د ملک بیلابیلو برخو نه د کورونا وایرس 2500 تازه پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر ویلي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اکسفورد یونیورسيټي د استرازینیکا په نوم واکسین اخیستو منظوري ورکړې ده او سخت کال بعد د فروری یا مارچ میاشتې پورې درې واکسین پاکستان ته راورسي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس نه په نړیواله کچه 2 میلیونه او 40 زره ناروغه کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 3,05,000 او 2,500 ناروغه کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان ستره محکمه وای خلافت الله سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو دوه خزی قاضیانی یا ججانی پر ډزو وجل دي. انی شاهدین وای د ډزو په پیخه کې دوه خزی وجل شوی دي او دوه زخمیان دي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سوار وو تښتیدل دي او څه پوری چا د دې ذمہواری هم نه ده منلې. لوی سارنوالی ویلي چې پر روان کال کې افغانستان کې لس سارنوالان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه وای مخالفین د هدفي بریدونو په تر سره کېدو د سولې هڅې زیانمند کول غواړي او د غشان جرمونه په تر سره کولو سره غواړي چې د ملک مهم بنیادونه کمزوري کړي شي. د افغانستان صدارتي مانی او پخوانی صدر حمید کرزی د خبرت خندلې ده. دغه خبريال حکمل روان په تفصيلي ريپورت راکړي.
د افغانستان ستري محکمه مسولين هم مني وای چې د ستري محکمه دوه قاضيان د نامعلوم وسلوالو په حمله کې په کابل کې وژل شوی. افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان رئیس لال ګلال وای چې زيني کړي د سولي تقریباون کې هڅې کوي د بشر حقوقو جنایتونو په تر سره کولو سره غواړي د هیواد مهم بنسټونه ضعیف کړي.
هر لورې دغه خشن یا بد کړنې تر سره کوي نو د اغې هدف دا دی چې دغه د سولې روان بهیر چې دغه خدای مکړه د ناکامۍ سره مخ کړي. دا زمنګ لپاره د لوی اندښنې وړ خبره ده، بلکې د ټول ولست لپاره دا د اندښنې وړ خبره ده، د ټول نړۍ د خلکو لپاره د اندښنې وړ خبره ده.
پوخانی ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د دوه خزینه او قاضیانو وجل کېدل غندلې ویلې دي چې وسلوال طالبان او د آرامۍ اصول تخریبون کې دي او په دغه راز اعمال سره غواړي ملي بنسټونه په نخښه کوي چې یو نوی وېر خبره کړي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سپاره او تښتیدلی او تر اوسه د برید مسولیت هم چا نه دی منلی. د ولسمشرۍ مړې په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس غنی د دغه تروریستي برید د غندلو پر مهال وویل دي طالبانو ډلې او نورې تروریستي ګروپونه له لوري پر بې دفاعي ودوالو بریدونه او د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي ارشادات او اصول روحي خلاف او د ولس پر وړاندې د نامشروع جګړې او دښمنۍ په معنا دي چې د اصولې په اړه د ولس ملي اجماع ځین منولای شي. په دې وروستیو کې په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر مدني فعالانو خبريالانو او نه مامورینو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د سیاسي چارو شنونکو هدایت الله پکتین وای دي هدفي وژنې یو علت هم دا کېدلی شي چې په خارونو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وښایي. هغې په دې اړه وویل
د هدفي وژنو لتم یو همدغه کېدای شي چې ترڅو په خارونو کې هغه د تاوتریخوالي کچه لوړه وښایي او هغه خلک چې مطرح دي هغوی ټارګټ کړي او دغه د سوشل میډیا فضا مخشوشه وساتي. نو له دې هدفي وژنو څخه هغه خلک ګډه اخلي چې هغوی د سولې مخالفین دي او نه غواړي په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د یو رپورټ له مخې له 1950 کال راهیسې تر اوسه 106 د څارنوالان په بیلابیلو ترهګریزو او جنایي پیښو کې وژل شوي دي. لوی ترنولای تر ډیره دی اداري فساد کې لیدل دي نشي توکو کاچا کون کې انسان تختون کې ډلې او پزینو وختونو کې وسلواله ډلې دي ترنولانو په نخه کول تر نه وی پرون شنبه بیا د کابل دی امنیه کومندنۍ د مرستيال پر موټر دی چسبکی ماین چودنه کې دوه پولیس ووجل شو او دوه نور ټپیان شول. تیره اونۍ بیا د بلخ مرکز مزار شریف کې د ملي اردو دوه خزینه سرتیری د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی وې. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. پاکستان کې مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دي چې ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي چې په ظاهره په پاکستان کې جمهوریت حکومت ته خدا حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر دی او د وزیر اعظم عمران خان په خوخه او امر د مخالفه ګوندونو مشرانو پر صد ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعماليږي. یاد دی 13 ورځ د سینټ ډیپټی چیئرمن سلیم مانډوی والا هم اعلان کړی وو چې هغه به د پاکستان احتساب ادارې نیب پرځت د انساني حقوقو د سرغړونو په لړ کې یورپی یونین او نورو عالمی انساني حقوقو تنظیمونو سره رابطه کوي. په دې موضوع باندې حکومتي دریسه ده د ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق چې خپل یې هم اوږد موده یې د اعتصاب په یو مقدمه کې په بند کې تیر کړی دا ویل دي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت وړاندې به اعتصاب اداره د سیاسي انتقام د لپاره استعمالوله او اوس نور ادارې لکه اف ای ای او انټی کرپشن هم د مقصد د لپاره استعمالوي. خواجه صاد رفیق وایي په ظاهره پاکستان کې جمهوریت حکومت دی خو د جمهوریت په نامه د حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر دی.
یہ سب گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کی گئی ہے.
خواجہ صاد رفیق وہی چھ احتساب ادارے لخوا مخالف اڈل و مشران و نیول دا انتقام بدترین مثال دے او پاکستان کی دا جمہوریت پناما دا آمریت حکومت دے. صاد رفیق تور لگولے دے چھ احتساب ادارہ دا وزیر اعظم عمران خان پا خوخا مخالفین و پرزد مقدمے جوڑوی. دوی زیادہ کڑا چھ دے حکومت پرزد جوڑ شوے دا مخالف و گندن و ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورزنگ یوازې دا مقصد نه دی چې موجوده حکومت ختم کړي، بلکې د دې غورزنگ مقصد دا دی چې هیواد کې د قانون او دستور حکومت جوړ شي. تیر ورځ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم موجوده حکومت انتقامی کاروایو باندې سخت تنقید کړی وو او یو ویډیو پیغام کې یې ویلی وو چې ټولو مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد انتقامی کاروای روانې دي. خو شپږو کالو نه موجوده وزیر اعظم عمران خان او د دوی ګوند پر ضد د بار هیوادونو نه اغستل شوی مالی امداد یا فارن فنډنګ قضیه انتخاباتو کمیسون کې روانه ده خو فیصله نه کیږي.
فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں عمران خان ہے.
نواز شریف وہی فارن فنڈنگ کیس فیصلہ زکا نکیگی چی دا مقدمت عمران خان پر زد دا کچر نواز شریف پر زد بوا نو فیصلہ شوی بوا. دا سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سلیم منوی والا چی تعلقی یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز گن سر دے دوی هم ویلی دی چی احتساب ادارے انتقامی کا روائیو لوجه دیر خلق و خپل لاس خپل جن او بیللو او باید چی دا احتساب ادارے احتساب دے هم اوشی او دے مقصد دا پرا دوی دا احتساب ادارے مشر پارلیمان ترا غوخت دے او کچر پارلیمان دا دوی احتساب او نکڑو نو دوی با عدالت تزی.
انہوں نے اپنا احتساب دینا ہے اور اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں جائیں گے.
سلیم منوی والا وی کچر دا احتساب ادارے احتساب پارلیمان لذریعے اون شو نو دوی با عدالت لذریعے دا احتساب کوي. بلخوا حکومت دا دریز دے چې چا کرپشن کړی دی نو پر ضد به کاروائی کیږي. خو دا پاکستان ستر محکمې هم د احتساب ادارے لخوا یک طرفه کاروایو باندې وړاندې اندېښنې ښودلې وې. دغه شان اندېښنې د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ هم ښودلې وې.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د لاهور یو مقامی عدالت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي د هغه وینا پر ست د فوجداري مقدمه درج کول خواست رد کړی دی. چین وبوړی ویلی وو چې په افغانستان د قبضه کولو جنگ کې د لاهور خلکو د پیرنګي مرسته کړې و. عدالت په خپل حکمنامه کې لیکلي چې تاریخي رښتیا معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده او د عدالت دا کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا د هغه تشریح وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان خان کاکړ د عدالتي فیصله هرکلی کړي او وايي دا خواست خای چې په پاکستان کې تاریخي حقایق بیانول څومره ګران کار دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د لاهور د ځای عدالت سیشن جج حافظ رضوان عزیز وايي چې تاریخي رښتیا یا حقایق معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده او دا د عدالت کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا د هغې تشریح وکړي. ښکاره دی چې تیر میاشت په لاهور کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په یو جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ویلي وو چې د پیرنګي پر ضد د ازادۍ جنگ کې د لاهور کو هیڅ کردار نه اتر سره کړي. په دې اړه ورستو یو خاص کوونکی په عدالت کې د محمود خان اچکزي پر ضد د مقدمه درج کولو لپاره خاص ورکړي وو او ویلو چې نوموړي د لاهور د خلکو پر ضد سپکا خوله کارولې ده او د قانونو ترمنځ د کرکې پیدا کولو هڅه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر او مخکخه مشر عثمان خان کاکړ د لاهور د ځای عدالت د فیصلې هرکلی کوي او د ډیور ریډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي دا درخواست خای چې په دې هیواد کې حقیقت قد بیانول سومره ګران شوی دی او خلک پرې سومره بدګنی. هغه وای خاغلی محمود خان اچکزي په خپل تقریر کې حقایق بیان کړی وو او ګیله یې کړی و. خدای هم ویلو چې هغه د پاکستان د ټولو قانونو احترام کوي.
انټيليجنس ادارې چې دی په دې ناراض نه او سیار د پلاور کډوريان د ګډو قصاص د انګريزان سره کوم کړی افغان خلک بنیادی خبره دا و چې دې سارش کوم خبره وکړه چې ترکی کې کوم فوجانو کوم عمل وکړي بیا چې هغه ولس څنګه د جمهوریت د پارلمان دفاع وکړه. د دې غصه پر هغه خبره باندې نو هغه خبره یادولې نشي نو دا خبره را مخته کړه.
دا عدالت جج په خپل ریمارکس کې دا هم ویلي په ظاهره محمود خان اچکزي د پاکستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ د هم اهنګي او ورولې پیدا کولو هڅه کوله او ویلو چې پاکستان به د هر چا لپاره محفوظ او ټول شریکه هیواد جوړ. د عدالتي حکم تر مخه د محمود خان اچکزي د وینا مطلب په ظاهري توګه د چا زړه قصدن ازارول نه وو او دا د پاکستان پینل کوډ 1350A د ماده لاندې ناراضي. قانون پوها قاضي انور وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای محمود خان اچکزي تاریخي حقایق بیان کړی دي.
نا دغه دا د دې چې د ریاست ورخلاف ریاست تی څه د نظر دا خبرو کې چې هغه ریاست ته مزاحمت وکړي دا د ریاستي مزاحمت نو هغه په یو ساري ته بلیک ګراوند خبره وکړه.
عدالت په خپل حکمنامه کې ویلي چې دغه شکایت یو مجازتن نه دی دایر کړي او دا خاص په میرټ پورا نخیږي نو ځکه یې مسترد کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان د هزاره د لسوس کرو کان کیندونکو د وجنی ورستو د سکرو قانونه وسوم تړلې پراته دی او پزرګونو مزدوران بیکار دي. د بلوچستان د مدنیاتو د سانګې انسپکټر جمعه خان اویل چې مزدورانو د شخورنې د پاره هم پلان کاری. دوی ډیر قانونه تړلی هم دي او جرمانه کړي هم دي او د شخورنې د لوړې کچې کارونه غستې دي او د قانونو د مالکانو سره لیدلې هم دي. د بلوچستان په اتو ضلعو کې 2500 پوری رجسټرډ او تر 5000 نه زیات غیر قانوني قانونه موجود دي. دغه قانونو کې یو نیم لک تنځ دي مزدوران دي چې زیات شمیره د خیبر پښتونخوا د سوات کوهات او د دیر اوسیدونکو ده. په بلوچستان کې د مزدورکار خلکو تنظیمونه وای چې دلته د مزدورانو د صحت او د ماشومانو د تعلیم اسانتیاوي هم ندی برابرې. تفصیلی ریپورت په دغه خبريال حمید سمسور راکړي.
د بلوچستان د مچ د گشتری په سیمه کې د کویلې د مزدورانو د تراګری د پیښو ورسته اوسم په شاو خاصمو کې د کویلې قانونا تړل سوی دی. په کوم کې چې ماروال، دیګاری، مارګیټ او نور یو شمیر سیمې شامل دي. دلته د کویلې په سلګونو قانونونه موجود دي. د کویلې دیپګان هم باندې او د غډول د دغه صنعت سره نور اړلرون کې خلک هم اوس بیکاره دي. د مچ د کویلې د مزدورانو د سازمان مشر اقبال سوبسای په دې باب ویي چې ورس تربل د مزدورانو ستونزې زیاتېږي.
ګر تقریبا 70% مینونه بند شوی دي د لیبر شورټیج د وجې سره، چې کوم غیر مقامی مزدورانو خپل علاقو ته واپس ولاړو او چې کوم مقامی لیبر وو د دې زیغه تقریبا د هغه هم تعداد 5,500 پورې دی، نو هغه هم به روزګار دي.
د کویلې د مزدورکار خلګو د سازمان وی چې نه یوازې مزدوران بیکار دي، بلکې د کویلې د کانو مالکان هم له سخت تاوان سره مخامخ دي، چې د کویلې په کان کې کله کار ودرېږي دا له وبو ډکسي او بیا د غره د کشینستو خطر موجود وي. د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه ماینز انسپکټر جمعه خان بابروی چې د کورونو چارو د وزارت سره کویلې د کان کیندونکو لپاره دوی بشپړه پلان تیار کړی دی، خو هلته په دغو سیمو کې د دوی پوستې جوړول پولیس ایپسی او لیویز چارواکي په ګمارونو کې به څه وخت ولګیږي.
په ماینز کې د شهادتګردي کیسونه اوسي دلته اف سی فرتا دا د اف سی لاو لیویز فورس همستا لیس پر سمستا دا دارین کوشش کی چې دا سی خلک سی دی هغه د دې په سر باندې وخیزي او کافی فوج دی دلته سکیورټی اداري دی، نو هغه کوشش کی چې دا سی واقعیت سی دا هغه د روبدان د فارا دی خپل هلی زلی کوي.
اقبال سوبزای وی چې یوازې د مچ په سیمه کې د کویلې د شپته قانونونه موجود دي، په دې کې ول زر یوازې د کویلې کان کیندونکو دي او د کویلې له صنعت سره د نور اړلرونکو مزدورانو شمیر بیا تر 15,000 پورې رسی. د کویلې د مزدورانو سازمان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ودوی ته د کان پر ځای باندې تعفوز ورکول شي. د کویلې قانونا په بلوچستان کې تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دا د بلوچستان په توزلو کې ده. پوکوم کی سکوټه بولان کچی ارنای دوکی داډر لورلای او نور یو شمیر سیمې شامل دي. په دغو قانون کې تر یو لک تیر زره زیات د کویلې مزدورکار خلک موجود دي. د دوی د ځان خوندې ساتلو لپاره هم په زړه پوری ګامونه نه دی اخستل سوي چې له ثواب یې هر کال د کویلې په قانون کې د تراګری د پیښو سره سره ترسل زیات مزدوران خپل ژوند له لاس ور کوي. حمید سمسور یو ای ډیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د صدارت څوکۍ پرې خودونه وړاندې په یو داسې قانون دستخط کړی دی، یعنی منځوري ورکړی دی چې د پښتني نوبل انعام یافته د ملاله یوسفزۍ په نوم دی او ملاله یوسفزۍ سکالرشپ اکټ د لارې قابل او ضرورتمندو زنانو له د اعلی تعلیم موقع ورکړي. خو پښتني مدني فعالانې که یو طرف ته په دې قانون سازۍ فخر کوي، خدا هم غواړي چې دې وظیفو کې د ملاله په شان د مشکلات ښکار او ترهګری ځپلې علاقو پښتنو ته فوقیت ورکړی شي او برخه ورکړی شي. د ډیوه خبریاله صادق قاسم شافی تفصیلی ریپورت راکړي.
اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو پښتنه استاده مونا اورنګزیب وای دا قسمه قانون د ستاینې وړ دی او په دې هم یاد کوي چې د پښتني جنې په نوم دغه قانون جوړ شوی. مونا اورنګزیب وای په کار د څنګه ملاله د تعلیم په لار کې مشکلات کتلی وو، هم دغه رنګ مشکلات سره مخ پښتنو جنکو ته د قسمه وظیفي پروګرام یا سکالرشپ کې بیا له برخه پکار و.
اسپیشلی هغه بیکورډ ایریاز لپاره لکه دیر شو، سوات شو، وزیرستان شو، کورم شو، ارست وایل فاټا شو یا ایکس پاټا شو، دا نو دې کې یو کوټه راغلی وي چې هغه کې دی خزو کم دی خزو تا یو لګونته لګونته ولا مارجن ورکړی وی لګ پریفرنس ولا ورکړی وی ځکه چې نومم دا د یو پښتني په نوم باندې یو سکالرشپ دی چې هغه هم دی بیکورډ ایریاز نه راځي او هغه دی یو د خاص حالاتو نه راوته دا هغه دی علاقو ډیر بد حالات کتلی دي، ټیرریزم یې کتلی دی، د خزو تعلیم دی بلکې د خصو سړو دوه تعلیم ډیر ماشومان چې دی هغه افیکټ شوی دی. نو کو دی کې یو لږ کوټا وین بیا با از خو به پرسنلی ډیر خوشاله ما.
د جنکو تعلیم لپاره فعال او د نوبل پرایز یا جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی په سوات کې هغه وخت تعلیم لپاره اواز پورته کړ او کله چې سوات کې طالبانو د جنکو سکول تتلل هم بند کړی وو او د کال 2012 نه هم اکتوبر باندې هغه چې کله سکول نه واپس تلل نو طالبانو هغه وشتلې و. خو دغه پیښې نه پس هغه په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره د فعالې په توګه مشهور شوه. د پښتنو حقوقو یو فعال او د پاکستان د پارلمان په خانه غړي بشرا ګور وای
او زما دا غوښتنه ده چې دا سکالرشپ چې راشي نو د دې پرایورټي د هغه علاقې چې کوم کې د دهشتګردۍ هغه افیکټ ډیر زیات او خزه شاته پاتې کړي شوې دي.
یو بل مدني فعال ماریا عمر وای اکثر دی وظیفو پروګرام نه د قابلیت لپاره طریقو باندې اکثر درست پاتو علاقو جنکه زکونکې نه پوهیږي او هغه د خاریو د زکونکو په مقابله کې داسې قسمه وظیفو لپاره مقابله نشي کولای. په کار د داسې قسمه طریقې کار جوړ شي چې د درست پاتو او د جنگ زپلو علاقو زکونکې هم د دې پروګرام نه فائدہ واخلي.
مو خیال چې داسې وړکې جنکه پوره سپیسیفیکلی د سکالرشپس ټارګټ کول پچار دي چې بای ټیک شوا تو دامرا سٹرونگ انگریزی نہ دو دامرا سٹرونگ تو سے تا پروفائلنگ نہ درچی کا ول خپل خو بیا ہمی جا غوری چے تو سے ایریا نہ خال کروشی تو سے پمیان چے کمپٹیشن دای
د ملالا پنون د پاکستان د جنکو اعلی تعلیم وظیفه په حق لا دغه قانون سازی باندې پښتني فعالان خوشاله دي او فخر کوي او وای څنګه ملالا د تعلیم په لار کې مشکلات سره مخ و. هغه پښتني جنکه چې خپل علاقو کې اوس هم دغه مشکلات لري حغوی لا د سکالرشپ پروګرام کې د قابلیت او د ضرورت په بنیاد بل برخه پکار ده. سادیہ قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یاد پی ټی ایم د کور کمیټې غړي او د واک تحریک مشره سنا اجاز د بلوچستان د جو پولیسو او ځلې انتظامیه لخوا نن سهار د جوب نه وستل شوې ده. د ویو ای ډی وسره د موبایل فون للارې په خبرو کې سنا اجاز وویل دوی په جوب خار کې د خزو د پاره د ځانګړي لایبرری افتتاح وکړه او د هغې ورستوي یو غونډه لرله چې پکې به په ګڼشمېر خزو ګډون کولو. سنا اجازه تکړه چې د انتظامیه لخوا ورته د 2000 کال د نومبر د 3 مینیټې یو نوټیفیکیشن ښکار کړی شو په کوم کې چې لیکل شوی وو چې د امن او امان د خوندي ساتلو په سبب د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ ډاکټر سید عالم او سنا اجازه د بلوچستان یو سیمه ته هم تک نشي کولای. یاد دي د دیوړاندې هم د پی ټی ایم مشران بلوچستان ایالت ته نه دی پریښودل شوی. په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی راکړي.
لا وی او ای ډیوا سره په خبرو کې سنا اجاز وویل دوی د واک تحریک تر نظارت لاندې په ژوب شار کې د شذو لپاره د ځانګړي لایبرری افتتاح وکړه او له هغه وروسته یو غونډه لرله چې په کې په ګڼ شمیر شذو ګډون درلود. اغلی زیاته کړه چې پر همدې موقع د ژوب اسیسټنٹ کمشنر اس ایچ او ژوب او د لیوی چارواکي د غونډې ځای ته ورغلي او دې ته ویل چې د ایالتي حکومت لوري د بندیز لامل دوی په ایالت کې کومې سیمې ته تګ او کومه سیاسي غونډه سیکولای
پات نوټیفیکیشن راکې چې د افغانستان ګورنمنت سره د مینټیننس اف پبلک اورډر د پاره د بلوچستان یو حصہ کې سره د منځو پښینو د ډاکټر سید عالم
سنا اجاز وای چې هغه د باچا خان او عبدالسمد خان څخه د خیالاتو منون کې ده او د ریاست تل د هغوی د خیالاتو منون کې ترهګر ګڼلې دي. د ژوب د پولیسو د اس ایچ او شیر علی په خبره د بلوچستان د داخله چارو د وزارت لوري د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه د بندیز پترڅ کې سنا اجاز لغونډي راګرځولې او هغه د ضلع شیرانی د پولیسو په ولکه کې د بلوچستان ایالت لاحد څخه و خیبر پښتونخوا ته لیږلې. د شیر علی په خبره د بلوچستان د داخله چارو د وزارت نوټیفیکیشن د 2020 کال د نومبر پر 3 نیټه جاری شوی دی. دا سنا اعجاز له یالت څخه پر استلو باندې د پښتون ژغورنې غورزنګ شزینه فعال وړانګې لونی و وی وی دیوا ته داسې وویل
یو سیمینار را جوړ کړی دی چې دلته زنانې راغلي دي په دې کې به موږ خپل غورزنګ هدف و دوی ته ورشایله د په سیاست کې په ټولنه کې د شوزو حقوق شوزو ته ور بیانولای خو لبه د مرغه د جوب ډي سي رالی دلته او بقاعده پولیس پورسونه دلته ټول رااله د نیو نوټیفیکیشن راوړی و چې پسنا باندې بین د یغه دلته نسی پاتې دی په د بلوچستان کې نو سنایا بیرته
ما پېښور ته ولې ژله یاد دی تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او بلوچستان یالت ته نه دی پرېښول سوی. د بلوچستان د داخله چارو وزیر ضیا لانګو و رسنۍ ته هغه وخت ویلی وو چې په یالت کې د امن او امان د خوندي ساتلو په موخه دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه بندیز لګولې دی. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا نوی منتخب صدر جو بایدن اراده ده چې د خپل صدارت پړومبنی یو سو ګینټو کې به د پخوانی صدر د ځینی لانجمنو احکاماتو پر ضد صدارتي حکمنامې جاری کړي. دا خبره پرون د جو بایدن راتلونکي چیف آف سټاف کړې ده. په دې حکمنامو کې به د کرونا وایرس په حواله سره حکمنامې هم شامل دي. د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تفصیل شعیب زاده راکړي.
په داسې حال چې په امریکا کې د واک اختیار انتقال ته په شمار ورځې پاتې دي، د امریکا صدر منتخب جو بایدن د سوګن پورته کولو وروسته د لومړۍ ورځې خپل ایجنډا تیار کړې. د دغه ایجنډا تر مخه به ځینې داسې صدارتي حکمونه جاری کیږي چې د صدر ترامپ د وخت ځینې امرونه پرې بیرته واخلي، په خاصه توګه هغه حکمونه کوم چې زیات لاندمن وو. د دې ترڅنګ به جو بایدن د ورځ تر بله خورېدونکي کرونا ناروغي پاړه هم خپل پلان اعلانوي. د جو بایدن د لومړی وزیر دغه صدارتي فرمانونو یا حکومت تفصیل د هغه چیف اف سټاف د خالی شنبه په ورځ په سرکاري بیان یا میمو کې خبر کړی دی. دغه تر مخه بایدن پلان لري چې صدر ډونالد ترامپ تخوا په کډوالو لګول شوی بندیزونه لري کړي، په خاصه توګه د ځینې مسلمان هیوادونو وګړو امریکا ته پراتګ بندیز. ترې تر څنګ د پیرس ماحولیاتو لوزنامې کې بیرته ګډون او په امریکا کې په سرکاري ودانیو او د یو ایالت نه بل ته د سفر په وخت ماسکونه په مخ کول لازمی ګرځول شامل دي. د دغه ایجنډا تر مخه بایدن غواړي د کانګرس ته انتظار پرته په لومړی ورځو کې دغه صدارتي حکمونه جاری کړي. د جو بایدن لخوا پورته کېدونکو نږدې 200 کارونو کې دا تر ټولو لوی لوی ګامونه دي چې نوموړی به سپینې ماڼۍ ته د تلو په اول ورځ عملي کوي. د دې ترڅنګ به د زده کوونکو د قرضونو ورکولو موده غځول، کومه چې د کورونا وبا د لاسه ودرول شوې او د کورونا وبا د لاسه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کسانو د کورونو د نیول کېدو مخه نیول هم شامل دي. د جو بایدن چیف آف سټاف لخوا جاری شوی سرکاري بیان یا میمو کې ویل شوی دا ټول فرمانونه به په میلیونونو امریکایانو ته سهولت پیدا کړي، څوک چې د کورونا وبا د لاسه د چیلنجونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې د بایدن د پوره ګټو لپاره به ورته د کانګرس مرسته پکار وي چې پکې د 1.9 تریلیون وایرس امدادي پیکج منظوري هم شامل ده، کومه چې صدر منتخب د زیارت یې پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. د بایدن چیف آف سټاف زیاته کړې بایدن به د کډوالو په قانونونو کې د اصلاحاتو لپاره یو مکمل قانون هم په لومړۍ ورځ قانوندانانو ته وړاندې کوي. په دویمه یعنې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به جو بایدن د کورونا وبا په اړه یو صدارتي حکم جاری کوي چې پکې به د سکولونو او کاروبارونو بیرته پرانیستلو او د کورونا ټیسټونو زیاتولو خبره وي. په دریمه یا د جمعې په ورځ به بیا د کورونا وبا د لاسه په اقتصادي توګه اغیزمنو شوو خلکو ته د مالي امداد ورکولو په اړه ګامونه پورته کیږي. د جو بایدن چیف آف سټاف وایي جرمی عدالت یا کریمینل جسټس په نظام کې د بدلون، ماحولیاتي بدلون او کډوالۍ په اړه به هم ګامونه پورته کوي. په دغه کې به د امریکا او مکسیکو په پوله د ټرمپ د پالیسیانو له سببه د خپلو میندو پلرونو نه جدا شوي ماشومان بیرته هغوی سره یو ځای کولو په اړه ځانګړی امر هم شامل وي. او کله چې په قانوني توګه ځنی نور ګامونه داغستو ورشي نو بایدن به امر کوي. په امریکا کې پر روایتي توګه نوې صدر د خپل څوکۍ سوګن پروتوکول وروسته په تیزی سره یو شمیر فرمانونه جاری کړي. صدر ډونالد ترامپ هم دغه شان کړی وو، خو د هغه ګڼ شمیر صدارتي حکمونه بیا په عدالت کې د چیلنج کېدو وروسته رد شوي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. د کرونا وایرس خلاف په بیلابیلو ملکونو کې ویکسین شروع شوه دی، خو د صحت چارواکي خبرداري کوي چې د کرونا وایرس د بدلیدونکو شکل په وجه په راتلونکو هفتو او میاشتو کې د اغیزمند کسانو شمیره سیوا کېدلی شي. د امریکا جان هاپکینز یونیورسيټي تر مخه په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمند کسانو شمیر 94.5 میلیونه تر رسیدلی دی. نور تفصيل په دې ریپورت کې ارباب محمود علي نه اوریدل شي.
د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو د مرکز تر مخه د اتوار پورس د کووېډ 19 نه په نړۍ کې د اغیزمن کسانو شمار 94.5 میلیونه ته رسیدل دي. امریکا د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو په کچا په نړیوال نوملړ کې پاول نمبر ده. امریکای کې د اغیزمن کسانو شمار 22.1 میلیونه دي. د امریکای نه پس هندستان دی چرته چې د اغیزمن کسانو شمار 10.5 میلیونه دی، او په دریم نمبر برازیل کې 8.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د کالیفورنیا ریاست لاس انجلس د امریکای هغه لومبه کاونټي ده چرته چې د کووېډ 19 له امله 1 میلیون خلک اغیزمن شوي دي. د برتانیې د زیات خوریدونکو د کرونا وایرس د قسم په وجه په سیمه کې د اغیزمن کسانو شمار ډیر سیوا شوي دي. د کاونټي د ولسی صحت د ادارې مشر ډاکټر باربرا فیرر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په کاونټي کې د وړاندې نه د 9000 نه زیات خلک په هسپتالونو کې پراته دي، او د برتانیې د کرونا وایرس نوې قسم پریشان کړی دي. دا زیاتوي چې د وړې د موسم په مقابله کې په هسپتالونو کې د ناروغانو او د مړو شمار 15 د سیوا شوې دي. ناروې کې د زیات عمر خلکو ته د فایزر کمپنۍ تیار شوی د کووېډ 19 ویکسین ورکړل شوی وو، خو د 15 نه زیات کسان مړ شوی دي. او اوس د ناروې حکومت د دې پلټنې کوي، خو ورسره دا یې هم ویل دي چې د کسانو ډېر بد ناروغۍ لرلې. د خالی پورس استرالیا کې د ټینس د ټورنمنت یا د مقابلو مشر کریګ ټیلی ویل دي چې د کرونا وایرس د درو پیښو رامخې ته کېدو په وجه وسل وخت لوبغاړي د دوه هفتو لپاره کرنټین کړل شوي دي، خو زیاته کړې چې د استرالین اوپن مقابلو په ټاکلي پروګرام کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. استرالیا خپل ټول نړیوالې پولې تړلې دي، خو بیا یې هم په دې کې سګونجایش ساتلې دي. د امریکای نه پس په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې په هندستان کې سیوا دي. تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هیواد کې د ویکسین د کمپین پرانسته کړې و. د هندستان 1.3 بلیونه آبادی ده. حکومت د بیړني استعمال لپاره د نړیوالو او د قومي ویکسینونو منځوري ورکړې ده. د هندستان چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړ شوي کسانو شمار د 1.5 لک نه سیوا شوې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې په نړیواله کچه د مرګونو صورتحال ځکه هم خراب دی چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په کوششونو کې همغږي یا همکاري نشته. د دې په وینا ساينس کامیاب شوی دی، یووالی ناکام شوی دی.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرڅ شروع کړی شوی د 15 ورځو د پارا کمپاین نن سرته ورسېدو. د پولیو ویکسینیشن د چارواکو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 3,00,000 ماشومان په دې ویکسین کې هم د پولیو د ساسکونه محرومه پاتې شو، او ادوی وای چې یوازې په خیبر پختونخوا کې په 15 ضلعو کې مردان واحد ضلع وا چرته چې 100% پورې دوی خپل هدف ترلاسه کړی دی. د مردان کمشنر منتصر خان ډیوتا ویل دي چې د انتظامیه د نگرانۍ د لاندې کمشنران او نائب کمشنران د پولیو د کمپاینونو څارنه کوله، او دوی د کمپاین په ورځو کې د هر قسمه مسلې د مخنیوي کوشش کړی دی. په پیښور ضلع کې هم 1,30,000 پوري ماشومان د پولیو د ساسکونه محروم پاتې شوی دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت د دیو خبريال شاهنشاه افريدي راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز ای او سی وینا تر مخه 15 ورځنی پولیو کمپاین کې 1,000,000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف وو چې پکې یوازې 93% ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې 15.8% ماشومان هدف ترلاسه شوه. د غزیلا کې تر ټولو زیات 1,10,000 ماشومان ته او په دویم نمبر سواد کې 8,10,000 ماشومان ته لا هم پولیو کترې نه دی چولې شوی. صحت ماهرین وای د پولیو کترو څخه انکاریانو ترڅنګ د بیلابیلو وجوهاتو لکبله ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوی دي. د پیښور شاهین مسلم ټاون د پولیو وارس لپاره تر ټولو زیاته حساسه سیمه ده. په دغه سیمه کې کارکونکو ډاکټر میرداد وای پیښور کې د بیلابیلو سیمو خلک اوسیږي او پولیو کترو په اړه یو شمېر منفي فکرونه لري.
کوشش کوو چې کومه د خلکو په مزغو کې او په ذهنونو کې د غلط فهمي دي د دې ادراک وکړي شي دا تلر کړی شي.
د پولیس د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه یوازې د خیبر پختونخوا په ضلع 400 مردان او سوابه کې 100% ماشومان د پولیو ورس په ضد واکسین شوي دي. د مردان ډیویژنل کمشنر منتظر خان وی او ای ډی وتوای مردان او سوابه ضلعو کې د انتظامی اعلی چارواکو په خپل د پولیو مهم جاج اخیسته. ډیپټی کمشنر او اسیسټنټ کمشنران په خپل د پولیو کترو څخه انکاری خلک په پولیو کترو اچولو کانې کړي دي. دوی کوشش کوي چې پراتلونکو کې هم د پولیو مهم کوالټي هم دغه شان دوامدار او ساتي.
مونږه دا ځل جی ډیر کوآرډینیټډ افورتس وکړو زمونږ ټول چې کوم سټیک هولډرز دي هغه په خپل خپل ځای باندې خپل خپل خلکو سره سیشنز وکړو. نو مونږ ډیر زیات سکسسفل پری کمپین او چلو او دا ډیر زیات ډیویډنډز رااله دا ډیر زیات ریزلټس رااله ډیر ښه ځکه چې دا ځل زمونږ کوریج ډیر زیات شو.
په خیبر پختونخوا کې د کال اډمبه پولیو کمپاین د جمعې په ورځ ختم شوه وو خو د کمپاین وروسته دوه ورځې کې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوی ماشومان واکسین کولای شي چې ورته کیچپ ورځي ویل کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره وای دغه کمپاین لپاره 28,000 پولیو ټیمان تربیه شوی دي کوم چې راتلونکو 100 ورځو کې هدفي ماشومان د پولیو ورس په ضد واکسین کړي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د خالی پورس د نیپال لس غرته خاتون کې په لاول زندګی په موسم کې د پاکستان تر ټولو لوړ غر کیټو ته ختلې دي. د نمخ کې د کیټو په تاریخ کې چرته هم داسې نو شوې چې 8,601 متره دغه لوړ غرته د جمی په موسم کې غرته خاتون کې ختلې وو. د جنوري په میاش کې قریبا د شپې ته نه زیات عالمی غرته خاتون کو چې د 13 ملکونو ناراغلي وو کېټو ته د ختلو د خپل سفر شروع کړي و. یاد دي د جمی په موسم کې په کېټو باندې درجه حرارت د منفی -80 ډیګري سنتیګریډ نه هم خکته غورځېدای شي. په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت د دیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
په پاکستان کې د غره ختونکو ډلو د تنظیم او تربیه ادارې الپاین کلب سکرتر قرار هېدري په وینا په سخت یخنۍ او واورو کې د غره سوکې ته رسیدل د خطر ډک یو چیلنج وو چې غره ختونکو پکې بریالي شو. وایس اف امریکا ډیوټا نوموړی ویل
سب سے بڑا کہ یہ بہت سپیډ میں انہوں نے کلائم کیا تو یہ ودن ویک انہوں نے یہ چلے گئے اوپر اور اس کے بعد انہوں نے کلائم کر لیا تھا.
دغه غرختونکو د خپلې تربیه او مهارت ثبوت وخودلو او بریاي اومندله. تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی دغه غرته ډیر په تیزی یعنی اواز په یو اونۍ کې ورسېدل. کېټو غرسوکا چې رسد وته په نړۍ کې تر ټولو ګران او مشکل ګڼل کیږي او دا یو داسې د غرسوکا ده چې په ګرمۍ کې وته هم رسېدل ډیر ګران وي خو دوی د یخنۍ په موسم کې دغه غرسوکی ته ورسېدل. کېټو غره سوکې ته رسیدونکي دغه لس غره ختونکي په دریو ډلو کې ویشل شوی وو چې د یوې ډلې مشري د نیپال هغه غره ختونکي نرمال پورجا کولا سوک چې جولای 2019 کال کې د نړۍ دیالس دنګو غرونو سوکو ورستو د کېټو غره سوکې ته هم ختلې وو او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی وو. نرمال پورجا هغه وخت د کېټو د غره سوکې څخه د خپلې خوشحالۍ ډک د پیغام د وایس اف امریکا ډیو سره شریک کړي وو.
Hello everyone, can we roll and come back again,
God, Inshallah, and I would like to thank the Mountain God.
دا مزل ممکن شو دا الله په مرسته وزه تل خپل ملګرو ته وایم چې کا ژوند ته هم خطر وي نو واپس لاړ شي او بیا راوخیږي خو مونږ د غره د سر ته ختو کې بریالی شو وزه به مننه کوم د کورونو د خدای چې مونږ له یې محفوظه لاره راکړه
د لس نیپالی غرختونکو سره یو هسپانوي غرختونکو هم وو څوک چې د کیټو غره سوکې ته رسیدو وړاندې مړ شو د الپاین کلب تر مخه د کیټو غره د پاسه د سیلای فشار د 200 کیلومتر یو ساعت په حساب وي او د تودوخه کچه منفی 50 پوري وي چې دغه موسم کې د غره سوکې ته رسیدل د ډېر همت او لوړې حوصله کار دی احسان محمد خان وی او ډیوا اپټا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا وی او ای دی وا news.com هېر یې نه کړئ په خبری خبرونه کې وښوې دی وس چې تاسو ته د پښتو د ادب او د فن سره تړلې د پیژندل تن د ژوند او د فن قصه وړاندې کو دغه قصه تاسو ته لپاره د هر اتوار په ورځ د ډیوا همکار سردار علي ټکر راوړي راځي چې ورته وښو نن هغه تاسو ته لپاره د کمیو د پښتو ادب د پیژندل تن قصه راوړي دا
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله خبرې کو د دې شاعر نوم د تورسم خان پروفیسر محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د تورسم خان په حواله داسې لیکي وایي چې تورسم خان په تورسم بابا مشهور و د چار صدې تحصیل د دوسرو کلی اوسیدونکو د دیارلسمې صدې هجری په وروستي دور کې پیدا و او په پینلسم رمضان دیار لسوا او سلور شپته هجره کې په پوخ عمر کې حق رسیدل او هم په دوسرو کلی کې خخ دی تورسم بابا د پښتو په هغه اولسي شاعرانو کې ځانته جوت مقام لري چا چې د خپل شاعرۍ په ذریعہ د خپل پښتنې معاشره اصلاح کړې ده او دغه معاشره ته خرابې پګوت کړې دي غنې چربې ته غزلې بدلې او قامې نظمونه هم لیکلې دي د داستانونو قلمي مجموعه د گنج یاقوت نایاب نومېږي چې په کال 1900 او شپږ درشم ایسوي کې مکمل کړی ده او پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسيټي کې په سلسلهوار نمبر قاف یو سلو 19 موجوده ده خور سره دا هم لیکل دي چې دا د هغه شیرې مجموعه پنځم جلد دی په یو مجموعه کې د زریب خان مابه فتح خان رابعه منظوم داستانونه لیکل دي چې درې سوا او شپږ مخونه لري او په هر مخه سلور شپته شیرونه درج دي د تورسم خان بابا نور شیری مجموعه چې په کال 1918 شوي او په کال 1920 او په کال 1930 کې د قلمي دیوانونو په ډول مرتب کړی دي هم په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف یو سلو شل موجود دي د زخامت لمخه هم دا مجموعه د ستاینې وړ دي د تورسم بابا شیرونه ډیر ساده خوندور او اثرناک دي اکثر کلامې د پندو نصیحت نه ډک دي او غواړي چې د پښتنو غلط رسمونو او خراب عادتونو اصلاح شي نو راځي چې د کلام د نمونه د سره لګې شریک کړو نن سبا که عزت غواړي عزت نشتا د سپی مخ کې د سړي شرافت نشتا او چې انسان دې د افلاس په میدان کې ناس جو فروش سرا دلال قیمت نشتا بد زرو ک زرین شو سړی نه دی لات منات کې رحمت سد صفت نشتا داغ د دیو په تندی کله د محراب نه د بخیل په خیال کې خیال د جنت نشتا او بخیلان روز ازل کې بچامت دی بخیلان روز ازل کی بچہ مت کی د بخیل پا قسمت نم د رحمت نشتا او باز بچا پا کوئستان کی مرید لگے باز بچا پا کوئستان کی مرید لگے د شاہین پزار زغن حکومت نشتا او بخیلان پا مال و ملک کے مفلسان شو بخیلان پا مال و ملک کی مفلسان شو دقانے و دلت حلت غربت نشتا چی دا بخل پا گولووی لگے دلے پا علاج دا افلاتونے صحت نشتا او زتور سمے حق حیرانی و قدرت تا زتور سمے حق حیرانی و قدرت تا دا قدرت پا کار کے کار دا حکمت نشتا خوگوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بد دیو بل نوی شاعر سرستاسو پا خدمت کی زیرگو اس ما سردار علی ٹکر علی اجازت راکے پا لوی اللام سپارو او خجون در تغوارو
اولان دکا وز یو اداریا دغا اداریا دا امریکا دا حکومت نظر خائی
امریکی دا وینزویلا حق جج او سرکاری وکیل زموار گرزولی دی چاچے دا کال 2000 پا نومبر کی دا امریکی دا ہیوسٹن خار دا تیلو دا یو سٹگو نومی کمپنی پشپگو انتظامی افسرانو دا مقدمی پا چلیدو کی برخا اخستی دا دا ہیوسٹن دا تیلو دغا کمپنی دا سٹگو شپگمی پا نومی آدیگی او دا دی شپگو آلہ افسرانو ٹومیو واڈیل گوستاو کارڈیناس جارج ٹولیڈو الریو جوز زمبرانو جوز لیوس زمبرانو او جوز انجل پریرا تھا دا وینزویلا یو عدالت دا اتو نتر دیار لسو کالو پوری دا قید صداگانی او رولی دی دا ہیوسٹن دا سٹ گوش پگمی کمپنی دغا انتظامی افسران پا کال 2010 کے پا دوکا دا وینزویلا پا صدر مقام کاراکاس کی یوی بناوٹی کاروباری ہنڈیلا بللیشی بھی ہو دا سٹ گوش پگمی کمپنی دا افسرانو دا غنڈی زیت رسیدو نا سم دستی پس دا مخبرائی ایجنٹانو چی بوزائی یہ وحلیوی دوی اونیول او ہیلیکائیڈ نومی بدنام جیل کی واچول دا امریکی دا خارجہ چار وزیر مائک پومپیو خپلی او بیان کی ویلی دی چی دا غشپگوار امریکنیان دا کال 2018 دا نومبر نا پا وینزویلا کی پنا جائے دا بندیوان ساتلی شیوی دی زکا چی دوی کاراکاس تا پا دوکا بللی شیوی ہو دا دو کالن پر زیادی مدی پوری دا بندیوان ساتلو نفس پا 13 اگست کی پدوی مقدمہ شروع کریشوا دا مادورو دا غیر قانون حکومت دو اعلی چارواکو جج لورینا کیرولائنا کارنیلس رویز او سرکاری وکیل رامن انٹونیو ٹورس اسپینوزا دا سٹ گو پا انتظامی افسرانو مقدمہ چلولو کے اہم کردار ادا کرے دے دا مقدمی چلول ٹول عمل ڈیر ناقص او زکا چی پدی کی لگی دلی ٹول الزامون پا سیاسی بنیاد لگولی شوی دی او پدی کی دا انصاف نکار ندی اخستے شوی دا وینزویلا پا آئین کی دا قسم مقدمی دا حال احوال او ریدو او کتو عام خلکو ته اجازت ورکړی شوی دی خو دا وینزویلا حکومت دا میڈیا او دا بشری حقونو دا تنظیمونو خلق دا عدالت دننه پرینه خودل دا امریکی دا خزانی وزیر سٹیون نوچن خپل یو بیان کی ویلی دی چې دا امریکی د شپږو کسانو ناجایزه گرفتاری او دوی سزا کول د دې خبرې سرګندونه کوي چې د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال جراثیم د وینزویلا په آئین کې څومره جوړ خوار شوی دی د خارجه چارو وزیر پومپیو د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې دغه کسان او د دوی خپل خپلوان ډیر لوی ذهني تکلیف سره مخ دي اوس باید چې مادورو د سټ گو شپږمې نومي کمپنۍ دغه کسان پریږدي چې دا شان دوی خپل خپل کورونو ته واپس شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوريال VOA Washington DC 202-3 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند اتوار ورس کال دو درا یو وشتم د جنوری دو میاشتی اول سمانه ٹا دا اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان امنیتی چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی دی. پاکستان کې مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د امریکې منتخب صدر جو بایدن پلان لري کې د خپل صدارت په اورنۍ ګڼه کې د تلونکي صدر ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیات لانجمني ځینې فیصلې واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کړي او په ملک کې په تیزی سره نور خوریدونکي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم خپل تګلارې وړاندې کړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان امنیتي چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان په خپل یو بیان کې ویلي دا حمله نن سهار خوښه اتنیمی بجې د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې شوې ده. بیان ویلي د غلطه نامعلومه وسلوالو په خزینه قاضیانو ډزې کړي چې پکې دوه وژلې شوي او یو بل جوبل شوي. تر اوسه د دغه پیښې د مواري چا په خپل سر نه ده اخیستی. پاکستان کې مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي چې په ښکارا په پاکستان کې جمهوري حکومت ته خدای چې دغه حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم خراب دی او زیاته کړي چې د وزیر اعظم عمران خان په خوخه د مخالفه ګوندونو مشرانو خلاف ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالېږي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي د احتساب قامي اداره خپلواکه ده او په خپل سر باندې په بډو رشوتونو کې ککړ خلکو خلاف ګامونه پورته کوي. د پاکستان پنجاب صوبه کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د کالج یو پروفیسر په وجنه کې ککړ طالب علم ته د جرم په ثابتېدو دوه ځله د پانسۍ سزا اوربولې ده. د باولپور د یو کالج د انګریزي څانګې پروفیسر خالد حمید د هغه شاګرد خطیب حسین په مارچ کال 2019 کې د مذهب د سپکاوي په تورونو وژلې و. د پروفیسر په وجنه کې ککل طالب علم خطیب حسین وروستو پولیسو نیولې و او د باولپور د ترکرې محکمه کې پرې مقدمه روانه وه. عدالت د پروفیسر په وجنه کې په مرسته قبولو د طالب علم یو بل ملګري سفر حسین ته د 14 کال قید او 1,00,000 روپو د جرمانه سزا اوربولې ده. د امریکای منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د خپل صدارت په اولنۍ ګڼه کې د تلونکي صدر ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیات لانجمني ځنې فیصلې واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کړي او په ملک کې په تیزی سره نور خوریدونکي کورونا وایرس مخنیوي لپاره هم خپل تګلارې وړاندې کړي. د جو بایدن چیف اف سټاف ران کلاین د خلیفو رضویلی جو بایدن با د شورو پورز د صدارت څوګن پورته کول ورستو د ځنې مسلمان ملکونو نه امریکا ته په راتګ بندیز ختموي او د پیرس نړیوال موسمي بدلون په تړون کې به امریکا بیرته شاملوي او د دې ترڅنګ به په وفاقي ودانیو او د بیلابیلو ریاستونو ترمنځ د تګ راتګ په وخت د مخ پټولو لپاره ماسکونه لازمی ګرځوي. نوموړې ویلي د منتخب صدر جو بایدن پورا تګلارې عملي کولو لپاره به د کانګرس منځوري پکار وي چې پکې په ملک کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د 1.9 کرب ډالرو د مرستو قانون منځوري شامل ده. نوموړې ویلي جو بایدن به د خپل صدارت په اورنۍ ورځ کانګرس ته په ملک کې د مهاجرت اصلاحاتو یو جامع بل وړاندې کوي. اخوا د جنوري په 6 نیټه د جو بایدن د صدارت څوګان پورته کولو د مراسم وړاندې پایتخت واشنگتن ډي سي کې د سر قسم خرابې پیخي او اړي ګړي مخنیوي لپاره 15,000 امنیتي ځواکونه په ځای کړل شوې دي. چرته چې یو هفته وړاندې د اوسني صدر ډانلډ ټرمپ نه سیالانو د کانګرس په ودانۍ حمله کړې وه. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې 3,000 کسان په کورونا وایرس مړ شوې دي چې ورسره په ملک کې په کورونا وایرس تمړو شو ناروغانو شمیره 10,000 او 9,500 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروز کې د ملک بیلابیلو برخو نه د کورونا وایرس 2500 تازه پیښې ریپورت شوې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر ویلي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اکسفورد یونیورسيټي د استرازینیکا په نوم ویکسین اخیستو منظوري ورکړې ده او سخت کال بعد د فروری یا مارچ میاشتې پورې درې ویکسین پاکستان ته راورسي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس نه په نړیواله کچه 2 میلیونه او 40 زره ناروغه کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 3,15,000 او 2,500 ناروغه کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.